نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمين يا رب العالمين نن ان شاء الله من الله تعالى توفيق سرا یو نوې سورت شروع کوو او د دې سورت نوم دی سورۃ الزخرف مکیه زمون آیتونه دي د آیا نمبر 1 نو اخله د آیا نمبر 25 پوری یعنی د اولنی آیت نو اخله د 15م آیت پوری اول به مونږ د دې آیتونو لفظي ترجمه کوو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم حاميم حروف مقطعات والكتاب قسم ده كتاب واو چه ده نو ده قسم ده پارهم رازي او ده او ده پارهم رازي المبين واضحة يعني خكارا إنا بشك من جعلناه جور کرده ده من ده قرآنا قرآن عربيا عربي لعلكم زكا چه تاسو تعقلون تاسو پوها شئ ده ده روح ته عين قاف لام او عقل لفظهم ده ده نده ده ده روح نه وإنه او بشك هغچي في أم الكتاب فأصل كتاب كده لدينا زموسرا لعلي البرتر دير اچت ده حكيم ده حكمتنا دك ده أفنا ضربو آيا بيامون منكرو عنكم ستاسونا الذكرى ده نصيحت صفحا ده أرولو سرا صفحة چه ده نو یعنی پیج دا هم بنده اڑوی نو دلتا دا ده مانا دا اڑوالو رازی ان چی کنتم یایتاسو قومن یو قوم مصرفین دا حدنا وطلی اسراف لفظ چی ده نو هاگه هم دا ده روچ نده و کم او سمرهم ارسلنا لگلی دیمون من نبیین دا نبیانونا فی الاولین دا اولنو سبریکٹ کیو لکھے امتنو وما او ندے یأتیهم راغلے حغی طرف تا من نبیین سوک نبی الا مگر کانو وہاغی بیہی پہاغو پوری یستہزئون حغی ٹوقی کولے استہزا لفظم ندے روٹ ندے فا اہلکنا نحلاک کلمن اشد دا زیاد سختو منهم ده غینا باطشن پنیولو کی وما ضاع او تیر شو مثلو مثال الاولین ده ولنو خلکو یعنی ده پخوانو خلکو ولئن او البتکو چری سألتهم سوالو کریتاسو ده غینا چی من چا خلقا پیدا کردی السماواتی آسمانونا والآضا ازمکا لیقولن البتا هغوی به ضرور وایي چې خلقهن پیدا کړي دي هغوی العزیز ډیر زبردست یعنی ډیر غالب العلیم ښه علم والا الذي هغه ذات چا چې جعله جوړه کړې ده لکم ستاسو دپاره الارض ځمکه مهدا فرش وجعله او هغو جوری کری دی لکم ستاسو دا پارا فیها پا حقی کی سبولن لاری دا دا سبیل جمع دی سبیل یوی لاری توایی او سبولن یعنی دیری لاری لعلکم زکا چی تاسو تحتدون تاسو لار بیامونی تاسو هدایت بیامونی والذی او ها غزات چاچی نزلا را او را ولی من السماء د اسمان ماء ابو بقدر سرد وي اندازي فانشرنا بيا جوندي كرومون به سرد هغي بلدتن خار ميتا مر كذلك هم دغشان با تخرجون تاسو روباسلي كيغي والذي او هاغزات شاچي خلق جوري كري الازواج جوري كلها طولي وجعلا او هاغو جوري كري لكم ستاسو دپارا من الفلكي كشتي والانعامي او ساروي ما پسوچي تركبون تاسو سرلي كوي لتستو زكشي تاسو جمشوی کینی علا ظهوریه ده غوی پشاگانو باندی. ثم بیا تذکرو تاسو یاد کری نعمتا نعمت ربیکم دخبل رب اذا چکلا استویتم. تاسو جمشوی کینی علیهی پهاغی باندی. و تقولو او تاسو وایچی سبحانا پاک دی الَّذی هاغزات چاچی سخورا تابع کرل. مطلب یعنی تابیدار جوړ کړل تابع کړل لنا زمونږ دپاره هذا دا وما او نه کنا ومونږ له دغې مقرنین قابو کول واله و انا او بېشکه مونږ الی ربنا طرف ته د خپل رب لمنقلبون یقینا واپس کېدو واله یو او دا چې دی دا مجهول دی وجعلوا او هغوی جوړ کړل له داغو دپاره من عباده د خپلو بندیانو نه جزءا یو جز په بریکټ کې ولیکئ اولاد ان بېشکه الانسان انسان لکفور یقینا ډیر ناشکر دی مبین په ښکاره ام یا اتخذ هغو جوړ کړي دي مما د هغې نه چې یخلقو هغو جوړ کړي دي بنات لونه و اسفاكم او منتخب کړی تاسو بل بنین د زامنو د پاره و اذا حالانکه چې کله بشیره خوش خبری ورکړی شي یا زیرې ورکړی شي احدهم د هغوی نه یو کس له بما سره د هغې چې ضربه هغو بیان کړو للرحمن د رحمان د پاره مثلا مثال ظل شي وجهه مخ د هغو مسود تور وهو او هغه کظیم د غم نه ډک وي او من آیا ولي هغه چې یونشأ پاللی کیږي فی الحلیتی په زیوراتو کې یعنی په کالو کې وهو او هغه فی الخصامی په جګړه کې غیرو غیر مبین واضح وي وجعلو او هغوی جوړې کړې الملائکة فرشتې الذين هغيچي هم هغي عبادو بنديان دي الرحماني لرحمن اناثا خزي الشهيدو آيا هغي حاضرو خلقهم ده هغي ده پیدایش پا وقتی ستکتبو ضرور بلی کری کیگی شهادتهم گواهی ده هغي ويسألون او ده غینه با سوال کیگی وقالو او هغي وای لو کچری شاء وغاري الرحمن رحمن ما نا عبدناهم عبادتك ومنداغي ما نشتا لهم حغيتا بذلك ددي من علم سعلم إن ندي هم حغي إلا مگر يخرصون حغي اندازي لگوي أم يا آتيناهم وركره دي منهغيلا كتابا كتاب من قبله ده نوران دي فهم پس هغي به هغا مستمسكون ده مضبوطي سرا نواله دي بلکه قالو هغي ويل إنا بشك من وجدنا ومندل من آباءنا خبل بلارنكو على أمتن پیو طریقه باندی و اینا او بیشک مون علا آثارهم داغوی پا نقش قدم باندی مهتدون لارا مندو علیو و کذالک او داغشان ما ندی ارسلنا لگلی مون من قبلی که استاس نوراندی فی قریت پا فيوكلكي من نذير سوكرا والوالا إلا مجر قال ويل مترفوها داغي خشال خلقوشي إنا بشكم وجدنا مندلي ومن آباءنا خبل فلارنيكو على أمة فيوطريق باني وإنا أو بشكم على آثارهم داغي بنقش قدم باني مقتدون روستروانيو قال هاو ويل اولو ايا كوچري جئتكم راوري ويمستا سترفتا بي اهدا زيادة هدايت والا قبريكت كولي كاي طريقة مما دهغينچي وجدتم مندلي وتاسو عليه پاغيبان لي آباءكم خفل فلارنكو قالو هاو ويل إنا بشكمون بما پهاغسوچي ورسل تمرالي گلي شوي ايتاسو بهي سرداغي كافرون انكار كولواليو فانتقمنا پس بدلوا خستمون منهم دهغينا فانظر نؤغوري كيف سنگا كان شو عاقبة انجام المكذبين دروغ گنلوالو الحمد لله د دې ځای پورې زمون نننۍ ترجمه ده او اوس به مونږ د دې آیتونو تفسیر کوو. نو تاسو راوباسئ سورة الزخرف د آیا نمبر 1 نه د آیا نمبر 25 پورې. په نننۍ سبق کې به مونږ د سفر آداب ګورو. خلک چې لوڼو ته په سپک نظر باندې ګوري نو د هغې په باره کې اسلام مونږ ته څه وایي د هغې په باره کې به وایو. او دریم شی چې دی نو هغه دی د ابا و اجداد تقلید، یعنی د پلار نیکو په رسمونو باندې تلل بغیر د څه سوچ نه، د مور او پلار په طریقه باندې تلل. توحید په باره کې به وایو چې د مشرکانو طریقې رد شوې، د هغوی چې کومې غلطې عقیدې وې نو په هغې باندې خبره شوې ده. او دا د الله تعالی ډیر غټ رحمت دی، ځکه چې الله تعالی تاسو فرق نه پرېوځي که څوک راځي او که نه راځي، خو هدایت ورته میلاویږي او که نه الله تعالی ته د دې سره څه میلاویږي. لیکن دا د الله تعالی ډیره غټه کرم نوازی ده په بنده باندې چې هغه په رنګ رنګ طریقو باندې بنده پوهه کوي. حالانکه الله تعالی ته هیڅ ضرورت نشته د بنده د هدایت، بیا هم هغه څومره اهتمام کړی دی. الله تعالی په مختلفو طریقو د انسان د کنوینس کولو کوشش کړی دی چې انسان قایل کی، او که انسان نه مني نو دا بیا د هغو قصور دی. الله تعالی خو په هره طریقه باندې د انسان د هدایت لپاره انتظام کړی دی. اوس مونږ ګورو دا سورت. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، حامیم. دا حروف مقطعات دي او دا ټول سورتونه د حوامیم نه شروع شوي دي. او لکه ما چې درته ویلي وو چې د حروف مقطعات نه پس 99% د قرآن ذکر وي. والکتاب المبین، قسم دی د کتاب چې هغه مبین دی. د مبین مطلب دی واضح ښکاره، کومې ته چې کلیر ویلی شي. نو د قرآن یو صفت بیان شوی دی، دا هغه کتاب دی چې ښه په کلاو طریقې سره دا کتاب بیانوي، واضحه کوي. دا په خپله هم واضحه دی او په دې کې چې کوم احکامات دي نو هغه هم ښه واضحه شوي دي. د مبین دوه معنی دي چې دا په خپله هم کلیر دی او نور سیزونه هم کلیر کوي. دا قرآن داسې واضحه دی او په دې پوهېدل داسې آسان دي چې یو عام فهم والی انسان هم په دې باندې پوهېدی شي، ځکه چې دا په خپله واضحه دی او د دې احکامات او خبرې هم ښه واضحه دي. دویمه دا چې دا کلیر کوي چې حق څه دي او ناحق څه دي. نو د دې په معنی باندې تاسو په دوه طریقو سره پوه شوئ. اولنی شی دا دی چې دا په خپله هم واضحه دی او د نورو سیزونو وضاحت هم کوي. دویمه دا چې دا قرآن کلیر کوي، واضحه کوي. نو بیا کنفیوژن په کار نه دی چې وي، او چې څوک کنفیوزډ وي نو هغه په خپله قرآن طرف ته نه راځي، کله د یو خبرې اوري او کله د بل. نو ځکه کوچري هغې قرآن طرف ته په خپله راشي نو دا ښه واضحه دی او دا ستاسو کانسپټس هم کلیر کوي. لکه یو بجلی یو برق چې وي نو هغه په خپله هم روښانه وي او هغه لاره هم روښانه کوي. خو شرط دا دی چې بنده ښه د صفا ذهن سره د دې طرف ته راشي چې بنده دا ټولې خبرې پرېږدي چې زمونږ خو دا فرقه ده، زمونږ دا مسجد دی، زمونږ امام داسې وایي وغیره وغیره، دا هر څه پرېږدی. نو بیا قرآن طرف ته راشئ نو هله به پوه شئ چې کله قرآن او حدیث مخې له راشي نو بیا پکار ده چې بنده خپلې زړې طریقې پرېږدي. زمونږ دین صرف قرآن او حدیث دی، د دې نه پس بیا د هیچا خبره هم څه حیثیت نه لري. هغه یو ښه رایې او ښه نصیحت کیدی شي، لیکن هغه حجت نه دی. د بل چا خبره دین نشي جوړېدی. نو دا قرآن د دنیا و آخرت مسلې واضحه کوي، دا د دنیا و آخرت کامیابی واضحه کوي، په دنیا کې د اوسېدو طریقې واضحه کوي او د مسلو حل ښیي بنده ته. د دې اولنې صفت دی نمبر 1 دا المبین دی، نمبر 2 انا جعلناه قرآنا عربيا، مونږ جوړ کړی دی دا عربي قرآن، مونږ دا په عربي ژبه کې نازل کړی دی. او دلته انا خلقناه نه دی راغلی، ځکه چې قرآن د الله تعالی مخلوق نه دی. په ټول کائنات کې هر شی د الله تعالی مخلوق دی، په دې کې هر څه چې دی، لیکن قرآن کریم د الله تعالی مخلوق نه دی، بلکې دا د الله تعالی کلام دی. او په دې باندې امام احمد بن حنبل کوړې خوړلې وې، هغه سزاګانې تیری کړې وې، ځکه چې هغه دا خبره کړې وه چې قرآن د الله تعالی مخلوق نه دی. هغه په دې باندې ډېر وهلې شوی و، او الله تعالی دا په دې وجه په عرش کې نازل کړی دی. لعلکم تعقلون، ځکه چې تاسو د عقل نه کار واخلئ، ځکه چې تاسو پوه شئ. څوک چې د دې اولنی مخاطب و نه هغه عربیان و، او کچری هغوی په خبره باندې نه پوهیږي نو بیا به هغوی دا پیغام مخکې څنګه رسوي، ځکه چې د دې رسول یوه ذمه داري ده. کچری د دې اولنی مخاطب په دې نه پوهیږي نو هغوی به بیا څنګه مخکې کار کولی شي، ځکه دا الله تعالی په عربی ژبه کې نازل کړو. دویمه خبره دا ده چې عربي ډیره فصیح او بلیغ ژبه ده، یعنی دا ژبه دومره کمپریهنسیو ده چې د دې ژبې په ذریعه قرآن په بیس طریقې سره بیانېدی شي. خو ژبه خو به الله تعالی چوز کوله کنه، یعنی یوه ژبه به الله تعالی چوز کوله، نو الله تعالی عربي ژبه چوز کړه، او بیا هم دا ژبه دا چې دا چینج نه شوه په 1400 کاله کې. بله کومه داسې ژبه ده چې هغه د 1400 کالو نه یو شان روانه وي؟ یوه ژبه هم داسې نشته. په ژبو کې ډېره تبدیلي راځي، په ژبو کې څو خبرې اډ شي او ځینې خبرې د هغې نه لرې شي، ختم شي د وخت تېرېدو سره، لیکن عربي ژبه هم هغه شان ده کومه چې د قرآن عربي ده. او هم دا وجه ده چې عربي ژبې ته فضیلت حاصل شو په نورو ژبو باندې، ځکه چې په دې کې قرآن نازل شوی دی. لیکن د دې هرگز دا مطلب نه دی چې عربیانو ته فضیلت حاصل شوی دی، ځکه چې ځینې عربیانو ته نن ځان ډېر اوچت ښکاري، او موږ هم وایو چې ګنې دوی ډېر اوچت دي ځکه چې دا عربیان دي. حالانکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم په هغه ورځو کې دا خبره کړې وه چې یو عربي په عجمي کس باندې فضیلت نه لري، ځکه چې فوقیت د تقوا په بنیاد باندې دی. نو عربیانو ته وویلی شول چې دا قرآن ستاسو په ژبه کې نازل شوی دی او تاسو ته دا مخکې رسول دي، مګر الټه وشول. وروسته چې د حدیث کوم خدمت دی نو دا عربیانو نه دی کړی، بلکې عجمیانو کړی دی، ایرانیانو کړی دی. ټول صحای سته چې دي، یعنی د شپږ صحیح کتابونه چې دي د احادیث، نو هغه محدثین نان عرب زو، عربیان نه وو. دا قرآن په عربی ژبه کې دی، لیکن دا صرف د عربیانو لپاره نه دی، او دا په عربی ژبه کې په دې نازل شوی دی ځکه چې عربیان د دې اولنی مخاطب وو، یعنی دا خطاب هغوی ته شوی وو. دویمه دا چې عربي ډېره فصیح ژبه ده، ځکه چې تاسو پوه شئ، د دې مطلب دی چې قرآن د دې لپاره راغلی دی چې په دې باندې خلک پوه شي. دا چې موږ بغیر د پوهې نه قرآن وایو، بغیر د انډرسټینډینګ نه، نو اجر به میلاویږي انشاءالله تعالی، خو د دې سره مقصد نه پوره کیږي. دا به په عمل کې راولو، او د دې په ذریعه به خپل ژوند تېروو. دا د ژوند د تېرولو کتاب دی. کدا د پوهې سره وویل شي نو موږ ته به پته ولګي چې دا موږ ته څه وایي. زموږ خلک خو بغیر د پوهې نه دا وایي، او تر نن ورځې پورې د دې د پوهېدو څوک کوشش هم نه کوي. او ځینې خلک وایي چې موږ ډېر مصروف یو، او هغوی خپل ځان له مصروفیت جوړ کړي، کو مصروفیت وي هم نه او فارغه شي، لیکن دا د هغوی په پرایورټیز کې نه ده. هغوی ته ټول عمر موقع نه میلاویږي. عربیانو ته خو وویلی شو چې دا ستاسو په جبه کې په دې وجه راغلی دی چې تاسو په دې پوه شئ، او چونکې دا زموږ په جبه کې نه دی نو ولې د دې دا مطلب دی چې مونږ ته د دې د زده کولو ضرورت نشته. د انګلیش لپاره خو مونږ ډېر زیات کوششونه کوو چې دا زده کړو، چې د دې په ذریعه مونږ خبرې وکړو، چې مونږ جاب وکړو، خو هر څنګه مو زده کړی وي خو زده کړی مو وي. نو ولې عربي زده کول په دې وجه چې دا زموږ قرآن دی، نو ولې دا زده کول ضروري نه دي چې مونږ پوه شو چې زموږ رب مونږ ته څه ویلي دي. د انسانانو په خبرو د پوهېدو دپاره مونږ نوي ژبې زده کوو، نو ولې د الله تعالی خبره څه اهمیت نه لري زموږ دپاره چې د هغې دپاره مونږ عربي ژبه زده کړو. که خلق قرآن ویل غواړي نو زیات نه زیات وایي چې دوره قرآن مو وکړئ، لیکن بیا هم د عربۍ د زده کولو دپاره څوک کوشش نه کوي چې مونږ یو یو لفظ زده کړو او په هغې باندې ځانونه پوه کړو. او د ټولو نه غټه د افسوس خبره دا ده چې سټوډنټس یو ځل ګریجویشن وکړي نو د هغې دا خیال وي چې اوس مونږ ته د نور څه د زده کولو ضرورت نشته. که چېرې تاسو ته د دې کلام د اهمیت پته ولګېدې دی نو تاسو به وایئ چې ما خپل ټول وخت د دې کلام سره تیر کړی، چې یوه لمحه هم داسې نه وي چې زه د دې نه لرې شم یا هغه ضایع شي. او هم دا وجه ده چې مونږ ستاسو نه ټسټونه اخلو، او د هغې وجه دا وي چې د ټیسټ لپاره به تاسو په خپل مهنت کې زیاتې راولئ. نو دا قرآن خو راغلی دی د دې دپاره چې لعلکم تعقلون، چې تاسو په دې پوه شئ او مونږ د دې نه تختو. او چونکې دا زموږ ژبه نه ده نو مونږ ته د بار بار ویلو او مهنت کولو ضرورت دی. نو دا قرآن داسې نه دی چې د یو ځل د ختمولو سره یا د ګریجویټ کېدو سره مونږ دا ویلی شو چې بس اوس ما له ټول قرآن راغی، نو کم از کم زما دپاره خدا پوره نه ده. ستاسو نه یم خبر، ځکه چې هر ځل له مونږ یو آیت وایو نو مونږ په هغې باندې په مختلفې طریقې باندې پوه شو، او چې څنګه زموږ حالات وي نو د هغې طریقې سره د دې آیتونو اثر وي په مونږ باندې. نو ګریجویشن پوره نه دی ځکه چې د دې خپل یو شان دی. او الله تعالی فرمایلی دی چې وانه فی ام الکتاب لدینا، او بشکه هغه په اصل کتاب کې دی زموږ سره. سبحان الله، څه مطلب دی د دې خبرې چې دا په لوح محفوظ کې دی زموږ سره؟ دا لوح محفوظ کې لیکل شوی دی، یعنی د دې کتاب عظمت بیان شوی دی چې هغه په مین ټیبلټ کې دی، د الله تعالی سره لیکل شوی دی. دا په آسمانی دنیا کې محفوظ دی، او دا په 30 کال کې جبرائیل علیه السلام راوړی دی. نو دا په اصل کې پروت دی په لوح محفوظ کې، او دا زموږ سره چې دی نو دا د هغې کافی دی. په څومره اوچت ځای کې دی دا، او هغې ته رسایی صرف د پاکو فرشتو ده، بله هیچ چا ته هم نشته. هیڅوک هم هلته نشي رسېدی، عام خلک هلته نشي رسېدی. داسې اوچت کتاب الله تعالی تاسو طرف ته رالیږلی دی. د هغه آسماني دنیا شی تاسو له په دې دنیا کې درکړو، سوچ وکړئ، هغه داسې ځای دی چې هغې ته مونږ چرته هم نشو رسېدی، او دا د هغه ځای راز دی چې الله تعالی تاسو ته ظاهر کړو. نو سوچ کوئ چې دا څومره اهم او اوچت کتاب دی چې ستاسو طرف ته راغلی دی. نو پکار ده چې مونږ د دې ډېره غټه قدردانی وکړو. نو پکار ده چې زموږ په زړونو کې د دې شوق او اهمیت وي. الله تعالی دې زموږ په زړونو کې د قرآن داسې شوق پیدا کړي چې څومره هم وخت مونږ ته میلاویږي او په هغې کې مونږ قرآن کلاوهو، خو هغه یو آیت هم وي. او چې کله د یو څیز شوق د بنده پیدا شي نو بیا د هغې نه بنده نه ستړی کیږي. او تاسو به کتلی وي چې اکثر خلک ډېر کوکینګ کوي، صفایانی کوي، یا جامع ګنډي، یا پینټینګ کوي. هغوی داسې د زړه نه کوي، د هغې دپاره یو پیشن وي چې بالکل نه ستړی کیږي. نو اصل خبره د شوق ده، او په کومه ورځ چې زموږ داسې شوق پیدا شو نو بیا به مونږ هم نه ستړی کیږو، نه به بیا د ټیس ورکولو نه ویریږو، او نه به د دې په ویلو باندې ستړی کیږو چې هی هی بیا ټیسټ راغې. دا مې ځان له څه مسله جوړه کړې ده چې روزانه ټیسټونه راځي، خپل ځان مې په مشکله کې اچولی دی. بیا به تاسو داسې نه وایې، او که دوه ورځې دا کلاو نه کړئ نو بیا به پریشانه یې چې قرآن مې نه دی کلاو کړی، هی د دې قرآن نه بغیر به زه څنګه اوسېږم. بیا دا کتاب د ژوند ملګری شي او د ژوند دوست جوړ شي، دا بیا د بنده د تنهایی ملګری جوړ شي. د دې سره شوق پیدا کړئ او د دې سره دوستی وکړئ. دا یو بوج مه ګڼئ. سوچ کوئ مونږ خو د دې قابل نه وو، خو زموږ رب مونږ ته دا عطا کړو. نو دا د لرې کولو شی نه دی، ډیرو خلکو خو دا پتاخ کې صرف خو دی وی خولې ډیکوریټ کړی وی لیکن د کلا وهل وخت ور سره وینه ده دی او مونږ خو د کورس لپاره کلا وهو د نمبر واخیستو لپاره کلا وهو نو دې سره محبت وکړي د دې سره مینه کوي دا خداسي زبردست کلام دی چې د دې سره زموږ دنیا او اخرت خوسته کیږي د قران د فضیلت په باره کې څومره احادیث دي چې بیان شوی دي چې هغه کس په ټولو کې بهترین دی چې څوک د قران دی زده کولو د پاره د کور نوزی نو الله تعالی دا غو د پاره د جنت لاره خوسته کړي او قران والو ته الله والو ویلې شوی دي او دا غو منتخب شوی مخلوق ورته ویلې شوی دي چې هغوی اهل الله دي او دا غي د پاره په سمندر کې میان هم دعاګانی کوي بل داسې کوم سبجکټ دی چې دا غي د زده کولو د پاره ستاسو د پاره په سمندر کې میان دعاګانی کوي چې د دې په زده کولو باندې تاسو ته سعادت ملاو شي داسې کوم سبجکټ دی چې د هغې په هر حرف باندې تاسو ته لس لس نیکۍ ملاویږي او چې څوک د دې د کثرت سره تلاوت کوي نو د قیامت په ورځ به هغه د مقربو فرشتو سره وي د دې په ویلو باندې به سکینت نازلیږي سکون ملاویږي فرشتې دا مجلسونه ګیروي چې کله خلک هلته قرآن وایي او د الله تعالی ذکر کوي دې ته الله تعالی خپل رسۍ هم ویلي ده د دې په ذریعه مونږ د الله تعالی سره کنیکټ کیدی شو د صحابه کرام رضی الله عنهم څنګه رضی سره کنیکشن وو چې په جنگونو کې به هم هغوی د دې تلاوت نه پرې خوړو د ورځې به جهاد کوو او د شپې به قرآن وي په دې کې د زړه د مرزونو علاج دی د ډیپریشن علاج دی د هر زهریله زناور د کټ کېدو علاج دی پکې د مرګي کو په چا باندې سوري شوی وي د نظری بد علاج دی پکې د جادو علاج دی پکې د شیطانی وسوسو نه د بچ کېدو علاج دی پکې او د دې بشماره فائدې دي په برزخ کې چې به کوم سوال او جواب کیږي نو هغه به هم د دې په بیسس باندې کیږي کچری دا نه وینو بنده به جواب نشي ورکولی په دنیا کې عروج هم د دې په وجه ملاویږي صحابه کرام رضی الله عنهم ته د دې په ذریعه عروج ملاو شوی و یعنی اوچت مقامات او چې څوک په قرآن کې مصروف وي او د دعا کولو وخت ورسره نه وي نو الله تعالی هغوله د دعا کولو واله نه هم زیات هرڅو ورکوي چې دا بنده په قرآن کې ډیر مصروف دی او د دعا وخت ورسره نشته په دې کې د مصیبتونو نه نجات دی او په آخرت کې به دا ودرېږي د بنده دپاره د قبر د عذاب نه دا بنده بچ کوي دا به د الله تعالی سره جګړه کوي چې یا الله د دو شفاعت وکړي دا به د وریځو په شکل کې راځي او په بنده به سوری کوي په جنتونو کې به د دې په ذریعه اوچتې درجې ملاویږي خپلو زړونو جایزه واخلئ چې دا زه ولې وایم چې د دې ویل د هر څه دنیا د پاره دی او که د هر څه الاخره د پاره دی دا سوال کوي خپل ځان نه کوچری دا صرف د ګریجویشن د پاره وی نو دا بیا د هر څه دنیا د پاره شو نو دا بیا د هر څه دنیا د پاره شو او سرټیفیکیټ خو ملاو شي او که د هر څه الاخره د پاره وای نو بیا هیڅ فرق نه پریوزي چې څه ملاویږي او څه نه ملاویږي بس زما د قرآن ملګرتیا په کار ده دا خو هغه کتاب دی چې دا لعلی حکیم دی دا ډیر اوچت دی او د دې غټ شان بیان شوی دی دا حکیم دی حکمت والا دی یعنی په دې کې چې څومره هم خبرې دي نو هغه د حکمت نه ډکې دي کو څه زده کول غواړئ نو د دې نه زده کړئ کو تاسو دنیاوي ډیر کتابونه ووایئ د خپل کور د حالات د بهتر کولو دپاره نو ټیک د تاسو ویلی شئ لیکن کوم حکمتونه چې په دې قرآن کې دي هغه تاسو ته بل ځای نشي ملاویدی بله د حکیم معنی ده محکم مضبوط دي د دې آیتونه په دې کې چې څه هم دي نو هغه ډیر مضبوط دي سترانګ دي دلته د قرآن پنځه صفات بیان شوي دي او د هغې نه پس وفرمایلی شو چې افنا ضرب عنکم الذکر صفحا ان کنتم قوما مسرفین آیا کچری مونږ ستاسو نه دا قرآن منه کړو ځکه چې تاسو مصرف قوم یې یعنی چونکې تاسو نه منئ دا قرآن او نه ستاسو سره د دې څه قدر او قیمت شته چې ستاسو طرف ته داسې یو زبردست قرآن راغلی دی او نه ستاسو سره د دې خبرې څه احساس شته چې الله تعالی ستاسو د هدایت لپاره دومره غټ انتظام کړی دی نو په دې وجه مونږ دا ذکر نازلول پرېږدو آیا مونږ د وحی دا سلسله بنده کړو ځکه چې ستاسو سره خو د دې قدر شته دی نه ستاسو دا اوریدل خوښ نه دي، تاسو دې ته توجه نه کوئ، نو آیا موږ دا منع کړو ستاسو طرف ته د راتلو نه؟ د صفحن مطلب دی چې موږ دا واړو ستاسو نه، چونکه تاسو د دې نه مخ ګرځوئ نو موږ دا نازیلول پرېږدو. آیا موږ واړو دا ستاسو نه؟ ځکه چې تاسو د حد نه وتلی خلک یئ، د بدی په کولو کې، په شرک کې، په نافرمانو کې د حد نه وتلی یئ. د هغوی خو دا حال و چې کله به قرآن ویلی کېدو، یعنی د مشرکین مکه، نو هغوی به شور کوو چې خلک قرآن ناوري، هغوی به سندرغاړي راوستل، قصې به بیانېدې چې خلک قرآن طرف ته نه راځي. د دې نه پس خو په کار دا وه چې ټیک ده، که تاسو ناورئ نو ما اورئ. مونږ خو داسې وایو که نه، چې تی ناورې نو زوی هم نشم بیانولی، بیا زه په مخه دي ښه. او خاص طور چې کله مونږ خبره کوو او څوک شور کوي، نو مونږ بیا هغه خبره چرته هم نه بیانوو. او دا د الله تعالی څومره غټ رحم دی چې هغه دا سلسله بنده نه کړه د هغې د بدتمیزۍ په وجه، بلکې اوی فرمایل چې آیا مونږ بنده کړو د وحی نازلول، ځکه چې تاسو د حد نه وتلی شوي خلق یې. یعنی الله تعالی یو سوال وکړو دلته، او په دې سوال کې انکار دی چې مونږ به دا وحی نازلول نه منع کوو، مونږ به بیا هم دا رالیږو. ولې؟ ځکه چې څوک خو به وي که نه چې هغه به یې ومني، خو په دې کې نه وي نو د دې په نسلونو کې به وي. کچرې الله تعالی د قرآن کریم دا سلسله قایمه نه وې ساتلې، نو نن به قرآن مونږ ته نه و میلاو شوی، نو هغوی وا نه اورېدو، لیکن را روانو نسلونو واورېدو او هغوی ایمان راوړو. د دې مطلب دی چې که څوک یې اوري او که نه اوري، خو بیانول ضروري وي. که الله تعالی بیانول بند نه کړل، نو موږ له هم دا کار مسلسل جاری ساتل پکار دي. که په ډیرو کې یو کس هم واوري نو دا غټه خبره ده. که نن څوک وانه اوري نو کیدی شي چې په را روانو نسلونو کې څوک واوري. که نن څوک نه شي اورېدی او سبا لې حالات بدل شي او واوري، نو په دې وجه پریشان کېږئ مه چې خلک ناوري. زه خو د کله راسلیږیا یم، لیکن د دوی عمل نه بدلیږي. ستاسو کار دی بیانول، د هغې د اسراف په وجه مونږ خپل د دعوت کار نشو پرېښودی. والله متم نوره ولو کره الکافرون، سوره صف آیه 8. الله تعالی به خپل نور مکمل کوي که په کافرانو باندې ډیر هم بد لګي. نو الله تعالی وحی راولېږله او هغه مکمل کړو دا دین، حالانکه کافرانو ډیر زور لګولی و چې دا په سو طریقې سره منع کړو، چې دوی مایوسه شي، چې دوی داسې تنګ شي، چې داسې تنګ شي چې دوی بیا د قرآن خبره نه کوي. لیکن دا د الله تعالی رحم او د هغو کرم دی چې هغو بیانول نه دي پرېښودي او د وحی سلسله نه ده بنده کړي. په دې باندې موږ له ډیر غټ شکر ادا کول پکار دي. دا څوک کولی شي؟ دا صرف هغه کس کولی شي چې د هغې ډیر غټ محبت وي او خیرخواهی وي. او مونږ خپلو بچو ته څومره نصیحتونه کوو او بار بار نصیحتونه کوو، مونږ خو نصیحت کول بالکل نه پرېږدو چې اوس به زه تا ته نور نصیحت نه کوم. مونږ خو داسې ډیر نصیحت کوو چې واړو رانه تنګ شي او هغوی وایي چې بس کړئ، دا یو قسمه خبرې تاسو مونږ ته بار بار روزانه کوئ، خو بیا هم مونږ لګیا یو. او چې کله د وړو رویې خرابې شي، نو بیا مونږ وایو چې اوس به درته چرته هم ونه وایم، او بیا شروع کړو ویل. داسې وي که نه؟ که ناراضه هم شنو بیا هم ورته وایو، ځکه چې مونږ د هغې سره ډیر محبت او ډیره خیرخواهی ساتو. او دا حال د الله تعالی دی د خپلو بندیانو سره چې هغه د وحی سلسله نه بندوي. که چېرې هغو بنده کړې وي، نو زموږ سره به بیا د رحمت سوزریه نه وه. نو ځکه الله تعالی دا رهنمایي ورکول جاری وساتل او دای مکمل کړه او دای محفوظ کړه، نو ځکه مونږ ته راورسېده. مونږ وایو چې هغوی به ناقدري کوله، ټیک ده چې مشرکینو به قدر نه کوو، کله به یې سیټي وهله، کله سو کله سو، او هغې له صحیح حق نه و ورکړی هغوی لکه څنګه چې د هغې حق و. لیکن نن هغه خلک چې ځانونو ته مسلمانان وایي، نو هغوی څومره حق ادا کوي. چې کله قرآن ویلی کېږي او لوستلی کېږي، نو د هغوی څومره دلچسپي وي. آیا دا سلوک په هغه وخت کې دو د قرآن سره او که نن هم کېږي؟ فرق صرف دا دی چې نن مونږ په خوله وایو چې مونږ مسلمانان یو، او هغه وخت به هغوی وي چې مونږ نه منو. مونږ وایو چې دا د الله کلام دی او بس کتاب دی، او بیا هم مونږ د دې دپاره وخت نه وباسو او دا راته د فارغ خلکو کار ښکاري. دې زده کول او نورو ته رسول مونږ ته پرایورټي والا کار نه ښکاري. بیا هم اکثر خلک سوال کوي چې ولې د دې زده کول څه فرض دي. نو زما ستاسو نه سوال دا دی چې آیا خوراک کول فرض دي؟ لکه څنګه چې خوراک د جسم دپاره غذا ده، نو دغه شان د قرآن د روح دپاره غذا ده. نو آیا دا فرض دي او که نه؟ ځکه چې روح بیمار شي، کمزوري شي، چې کله هغې ته غذا نه میلاویږي، نو وفرمایلی شول چې هغوی خو ناقدري کړي وه. او نن زموږ څنګه حالات دي؟ نن خلکو له د دې قرآن دعوت ورکول چې دي، نو هغوی ته داسې ښکاري لکه زموږ چې د هغوی نه څه په کار وي. ځکه چې موږ هغوی ته مینتونه کوو چې راشئ دې طرف ته، هغوی زموږ نه لرې لرې تختي چې چېرته د دوی سره مو سترګې ونه لګي. ځکه چې که ویلیدو نو اوس به راله بیا دعوت راکوي. نو قرآن طرف ته بللو واله له پریشانه کېدل نه دي په کار، په دې وجه چې هغوی همت وبایلي او په قلاره باندې کښېني، بلکې دا کار جاري ساتل دي، رسول دي، خلکو له دعوت ورکول دي. او د خلکو د خبرو پروا هم مه کوئ چې هغوی درته څه وایي. ظاهره د موږ انسانان یو او خفه کیږو، او نبی کریم صلی الله علیه وسلم به هم پریشانه کېدو، لیکن چېرته دا ستاسو همت کم نه کړي. د دې په وجه همت مه بایلئ. او نن داسې د غفلت تیاری دي، د جهالت تیاری دي، او د دنیا د محبت تیاری دي چې په هغې کې خلک ډوب دی. د دنیا په رسم او رواج کې خلک نښتی دی. او نن هم دا قرآن دی چې دا دین به ژوندی کوي. دین والا خوشته، لیکن د هغوی په ژوند کې دین غیب شوی دی. صرف د نوم مسلمانی پوره نه ده، نو دا به په ژوند کې هله راشي چې کله موږ په دې قرآن باندې پوه شو. او د دې دپاره د داسې خیرخواهۍ ضرورت دی لکه څنګه خیرخواهي چې زموږ د خپلو بچو سره وي. او په دې میدان کې هغه خلک کار کولی شي چې چا په زړونو کې د دې لیول خیرخواهي وي. او چې په چا کې خیرخواهي نه وي، نو هغوی بیا ډېر زر ستړي شي د انسانیت ته خیرخواهۍ نه. که مسلمانانو له دعوت ورکوي او که غیر مسلمانانو له. وكم ارسلنا من نبي في الاولين، او سمر لګلی د موږ د نبیانو نه د اولنو امتونو. د کم مطلب دی چې ډیر زیات، کم د سوال کولو د پاره هم راځي چې سمر لګلی د موږ، یعنی یو لک سلیریش زره. وما یاتیهم من نبیین، او ندی لګلی موږ د نبیانو نه. إلا كانوا به يستهزئون، مگر هغوی بخندا کوله پاغوی پوری. او دا رویه د همیشه راسیده د خلکو چې هغوی په نبیانو پوری ټوقی او پیشاړی وکولې، چې هغوی په نبیانو پوری ټوقی او پیشاړی کولې. اے نبی، داسې خوستا سره په اول ځل نری شوی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم لا تسلی ورکړې شوه چې اے نبی، کو دی خاندي او پیشاړی کوي. ګورې، د انسان لپاره پیشاړی او خنداګانی زغمل ډیر ګران وي. لکه تاسو په یو مجلس کې ناست یئ، یو مجلس ته لاړ شئ او هلته ډیر خلک میلاو شي او په یو بنده پورې اونخلي، یعنی په یو کس باندې ریکارډ ایښودی شوی وي، او دا څه مهذبه خبره نه وي. دا د ډیرو ښکته خلکو حرکتونه وي. ډیر د کوزې درجې اخلاق والے خلک داسې کوي. داسې اونخلي په یو کس پورې او د هغوی هر څو را برسیره کړي، زاړو نه وي او هر څو ور پوری وای، او هغه یوازې وي، نو سویلی نشي. هغه داسې شرمیږي چې نه سویلی شي او نه هغه بیا پاسېدی شي. او دا شی دشمنی پیدا کوي، ځکه چې د هغه بنده په زړه باندې څه تیریږي. او د داسې خلکو سره بیا د چا محبت نشي کېدی چې کله هغې خلک داسې سپک کړي. نو مشرکینو به دا قسمه کارونه کول، ټول به یو تن ته په ډله شول او خنداګانې به شورو کړې، او داسې داسې خبرې به یې کولې او خندل به یې. هغوی به وی چې دی خو هر وخت د قیامت خبرې کوي، چې دی خو هر وخت د قیامت خبرې کوي، نو کله به راځي قیامت؟ قیامت راوله که نه؟ سوچ کوئ چې دا قسمه خبرې به د بنده په ذهن باندې څنګه آثار پرېږدي. نو الله تعالی نبی کریم صلی الله علیه وسلم له تسلی ورکړه چې کله چاته پته ولګي چې دغه شان حالات په نورو خلکو هم راغلي دي، زه یوازې نه یم، نو بیا د هغو تسلی وشي. نو الله تعالی وفرمایل چې داسې ډیر نبیان راغلي دي، او په هغوی کې یو کس هم داسې نه و چې د هغوی سره داسې نه دي شوي. نه، په هر یو پورې خنداګانې او ټوکې شوي دي. کوچرې په تاسو پورې خلک داسې خنداګانې کوي او وایي چې دا دې د ځان نه څه مله جوړه کړې ده، دا دې څه حجاب شروع کړی دی، او پدی کی ګرځي تا خپل شکل تک تللی دی د دې سہولیا جوړ کړی دا تو خو ډیره ایکستریمیست جوړ شوې هاي دا دراغله اوس به بیا نصیحتونه کوي لیکچر به ورکوي چې کله هم څوک داسې خبرې وکړي نو دا خو د انبیاء علیهم السلام سره هم شوي دي او هغوی د ټاپ درجې خلک وو نو موږ څه یو زه خو هېڅ هم نه یم زما خو عقل ډیر ناقص دی خو ماته څوک څه خبرې وکړي نو زما په شان کې به څوک کمی راشي نو داسې خبرې نه دي کول پکار چې فلانی راته داسې ووي او زه ډیره خفه شم او اوس زه دا کار پرېږدم زما خاندان والا ما ته خبرې کوي زما دوستانو په ما پورې خنداګانې شروع کړې دي نو اوس زما ملګري په ما پورې خنداګانې کوي اوس زه نشم برداشت کولی دا خو د نبیانو سنت دي چې هغوی به برداشت کول چې موږ ته پکې هم حصه میلاو شي چې موږ هم د هغه قافلې یو ادنا شان حصه جوړ شو نو دا خو خوشقسمتي ده چې موږ هم ګوته کټ کړو او په شهیدانو کې شامل شو چې موږ هم یو دوه یا څلور خبرې واورو او په شهیدانو کې خپل نوم شامل کړو نو چرته هم دا سوچ نه دی پکار چې ما ته فلانی داسې ووایې هغسې ووایې نو اوس دا کار پرېږدم د دې مطلب دی چې تاسو د دین سره مخلص نه یې چې خلک راسره ښه وي نو زه به د دین کار کوم او چې خلک راسره بد شي نو زه به یې پرېږدم نو دا څنګه اسلام دی زموږ بیا او ګورئ دلته الله تعالی موږ له تسلي راکړې ده چې د قیامت پورې چې څوک هم په دې لاره باندې ځي نو هغوی دې دا خبره یاده وساتي چې په هغوی پورې به خنداګانې او پیشاړې کېږي خلک به ناراضه کېږي هم پیغورونه به هم کوي لیکن بیا هم موږ ته په دې لاره باندې تلل دي روان اوسېدل دي او د هغوی پروا مه کوئ.